السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته خرغلاست قدرمن اوریدونکو د خبرونه په خبرونو پیلېږي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په دې هیواد کې تر 2015 کال پورې د خپل فعالیت د ستراتیژیک چوکاټ طرحه نن اعلان کړه. یونما په یو بیان کې ویلي چې دا تګلاره له افغانانو د ملاتړ په دریو اساسي برخو کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه په ډاګه کوي. په دې برخو کې لومړی د مهمو سکتورونو لکه روغتیا، تعلیم، کارموندنې او تغذیه، په دوهمه برخه کې د اقتصادي فرصتونو او په درېمه برخه کې د بشري حقونو، د قانون د حاکمیت، ټول شمول حکومتوالۍ او جنسیتي برابرۍ د ملاتړ یادونه شوې. د ماشومانو د ملاتړ اداره یا سی پی وای چې د دې ټولنې په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله په 13 مارچ میاشت کې په 13 د نجونو او هلکانو د ذهني او رواني علاج په برخه کې د خپل ټاکلي هدف یوازې 1% ته رسیدلی. سی پی په خپل تازه راپور کې ویلي دوی په پام کې درلودل چې له نږدې 15 میلیون ناروغانو سره مرسته وکړي، خو په 13 مارچ میاشت کې یوازې له څه باندې 3.5 لکه ماشومانو سره په مرسته توانېدلې ده. د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو سختریزو په ډزو کې د دوی دوه افسران وژل شوي دي. پوځ نن په یو خبر پانه کې ویلي ځواکونه بیګا شپه د جنوب لویدیز بلوچستان ایالت په لرې پرته سیمه بلور کې په عملیاتو بوخت وو چې ډزې پرې وشوې. د خبر پانې له مخې په دې ډزو یو بل سرتیری هم ټپي شوی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې مخکې تحریک طالبان پاکستان او ځینو نورو سختریزو ډلو د پاکستان پر پوځ د بریدونو پړه منلې ده. د فرانسې په بیلابیلو برخو کې د بیګانۍ شپې له اعتراضونو وروسته 160 کسان نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د پیل شویو اعتراضونو زور په کمېدو دی. دا تاوتریخجن اعتراضونه د جون په 28 وروسته له هغه پیل شول چې پولیسو د پاریس په لمنو کې یو 10 کلن افریقایي الاصل هلک په ډزو وواژه، او ورسره پولیس په سیستماتیک تشدد او توکمپالنې تورن شول. د دې وژل شوي ځوان نیا پرون د دې مظاهرو چې په ترڅ کې زرګونه کسان د عامه شتمنیو د لوټ او تلان، د دوکانونو د سوځولو او نورو اقداماتو په تور ونیول شول، د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. او د روسیې واګنر اجیره ډلې د جنګیالیو د جلب جذب بهیر درولی دی. د ملیشه ډلې شاوخوا 10 ورځې مخکې د جون د میاشتې په 23 او 24 د روسیې د حکومت پر ضد وسلوال بغاوت وکړ. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د معلوماتو له مخې واګنر امنیتي شرکت پرون پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د لنډ مهال لپاره په ځانګړو پوځي عملیاتو کې برخه نه اخلي او بیلاروس ته روانېږي. په روسیه کې د بغاوت د پای ته رسیدو لپاره د واګنر ملیشو او روسیې ترمنځ د بیلاروس په منځګړتوب هوکړه وشوه چې له مخې یې د دې ډلې مشر ایفګینی پریګوژین بیلاروس ته ولاړ. روسیې اوس د واګنر جنګیالیو ته هم 2 غوراوي وړاندې کړي، دا چې یا به بیلاروس ته ځي او یا به د روسیې له پوځ سره یو ځای کیږي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. په دې خبرونه کې د افغانستان لپاره تر 2015 کال پورې د یونما د تازه تګلارې په اړه جزئیات درکو. د ماشومانو د ملاتړ یو ټولنه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله اړو ماشومانو ته په مرستو کې ځنډ راغلی.
زما دا څلورم میاشت دی دا کوچنی مریض دی نه جوړې دي بالا مزاره په 14 د غریبانان خلک په خدا کې په کول کې دا قدر درلوده چې ما سه وخل کفایې کو.
دا موضوع په یو مرکه کې هم شاربو.
کله چې دغه محدودیت وضع کېږي چې یوه ښځه د محرم پرته له کور څخه ونوزي، نو خامخا ښځې په دې برخه کې له ستونزو سره مخامخ کېږي.
په یو بل راپور کې د بنګلادش پر وړاندې د لوبې لپاره د ملي لوبډلې ترکیب ته کتنه کوو.
د پیل لوبغاړي د دې لپاره مخستل شوی دی چې هغه دې یوازې مینوال دي خوشاله شي. ازما پان باندې د منځ برخه د توپوهنه بیا هم کمزوري ده.
په نړیوالو مسایلو کې د فرانسې د تاوتریخجن مظاهرو وروستی حال درکو، او په دوهمه نیمای کې په 15 دقیقې پروګرام کې په افغانستان کې له القاعده شبکې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه د امریکا د ولسمشر وروستۍ څرګندونې شار بو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. میر احمد صفای د تخنیکي لا چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په دې هیواد کې تر 2015 کال د خپل فعالیت د ستراتیژیک چوکاټ طرحه چې درې برخې دي نن اعلان کړه. محمد همایون هیواد د دې موضوع جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما نن د چنګاښ په 12مه د افغانستان لپاره خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلان کړ چې له افغانانو د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه په ګوته کوي. هغه اعلامیه چې د سازمان له رسنیو سره شریکه کړې پکې ویل شوی چې په دې ستراتیژیک چوکاټ کې په افغانستان کې د لومړنیو بشري اړتیاو د کړنلارې ترڅنګ د زیانمنو طبقو لکه ښځو او نجونو، ماشومانو او ځوانانو، کورنیو بې ځایه شویو، راستنېدونکو، کډوالو، قومي او مذهبي لږکیو ارتیاو او حقونو ته لومړیتوب ورکړل شوی. په دې ستراتیژیک چوکاټ کې په دریو برخو کې مهم لومړیتوبونه په ګوته شوی چې په لومړۍ برخه کې په کلیدي سکتورونو لکه روغتیا، خوړو، زده کړو او کارموندنې برخو کې د دوامدار خدماتو برابرول، په دویمه برخه کې د اقتصادي او کاري فرصتونو رامنځته کول په ځانګړې توګه محرومو ډلو لکه ښځو ته، او په دریمه برخه کې له بشري حقونو د قانون له حاکمیت، جنسیتي برابرۍ او په افغانستان کې د دایمي پرمختګ او سولې او د افغانستان د حقوقي چوکاټونو د مون لپاره د مدني ټولنې ملاتړ او پیوړی کول یاد شوی. په اعلامیه کې د یونما د مشر روز او تنبای ولا قول لیکل شوی چې دا ستراتیژیک چوکاټ له افغانانو سره د مرستې کولو یو خوړاندیز دی چې په دې سره به د دوی اړتیاوې معلومې او د ژوند ژغورونکو بشري مرستو روان بهیر بشپړ کړي. په اعلامیه کې د یونما د مرستیال او د بشري مرستو د همغږي کوونکي ډانیل انډریس له قوله ویل شوی دوی پوهیږي چې په اوږد مهال کې یوازې بشري مرستې د افغانانو درد نشي دوا کولی. انډریس روان وضعیت ته په کتو د ملګرو ملتونو د ستراتیژیک چوکاټ د عملي کېدو په اړه ویلي چې د دې چوکاټ د عملي کېدلو چاره د واکمنو چارواکو په کړنو او د مرسته کوونکو په ملاتړ پورې اړه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په ستراتیژیک چوکاټ کې د افغان میرمنو د اوسنیو ستونزو او د طالبانو له لورې وضع شویو محدودیتونو ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې دا چوکاټ په وضع شویو محدودیتونو ته یو ځواب وي. ملګري ملتونه داسې مهال د افغانستان لپاره خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلانوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته هم دې سازمان په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړی او تر ډیره یې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې ونډه درلوده. یاد سازمان د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان دننه له طالبانو سره د لیدنو ترڅنګ بهر هم د ګڼو هیوادونو د استازو په ګډون ناستې کړي، خو لا هم طالبانو د دوی خبرو ته غوږ نه دی نیولی او نجونې او ښځې له منځنیو او لوړو زده کړو او په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولي دي. طالبانو هم دا شان پر ښځو او نجونو نور محدودیتونه هم لګولي او ورځ تر بلې مخ په پراخېدو دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ماشومانو د ملاتړ یوه اداره چایلد پروټیکشن وایي لکه چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی، دوی توانېدلی چې له خپل ټاکل شوي هدف څخه یوازې 5% ماشومانو او ښځو سره مرسته وکړي. د ادارې پرون په یو راپور کې چې ملګرو ملتونو پر خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي د دوی هدف له 4.8 میلیون ماشومانو سره مرسته وه، خو یوازې له نژدې 3.5 لک تنو سره مرسته کړې. په دې اړه تفصیل د امید زهیرمل پر راپور کې.
د ماشومانو د ساتنې یوې ادارې چایلد پروټیکشن په خپل نوي راپور کې ویلي د طالبانو لخوا په غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار بندیز د دې لامل شوی چې دوی ونشي کولی اړمنو افغانانو ته اړینې مرستې ورسوي. د دې ادارې راپور چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون په خپل ویبپاڼه خپور کړی پکې راغلی، دوی له مارچ میاشتې راهیسې 4.8 میلیونه افغانانو ته پاملرنه خپل هدف ټاکلی و، خو توانېدلی له دې شمېر یوازې 345,000 ته مرسته وکړي. د سی پی له قوله دا دوی له ټاکل شوي هدف یوازې 5% خلک دي چې دوی یې لاسنیوی کوي او رواني او ټولنیز روغتیایي خدمتونه ورته وړاندې کوي. د ماشومانو د ساتنې د ادارې په خپل راپور کې دا هم لیکلي چې دوی د نږدې 8000 هغو بې سرپرسته ماشومانو مدیریت هم کړی چې د کورنیو جلا او له خطر سره په مخ حالت کې ژوند کاوه. راپور زیاتوي په افغانستان کې نږدې 1.55 میلیونه وګړي د دوی مرستو ته اړتیا لري. خو ښکاري چې د طالبانو حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز دوی ته د مرستو رسولو لارې بندي او یا هم له خنډ سره مخ کړي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر په 24مه په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه. هغه پریکړه چې لامل یې یو ډیر شمیر غیر دولتي سازمانونه او د بشري مرستو رسونکو بنسټونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول او یا خپل مرستې بندې کړې. په ورته وخت کې یو شمیر میرمنې وایي د بېوزلۍ لامل یې ماشومان په شدید خوارزو واقعي اخته شوي او اوس په روغتون کې بستر دي. په کندهار کې د پلوشي په نوم یو میرمن وایي د خوړو د کمښت له امله لومړی لور ناروغه او اوس خوارزواکي شوي. د زرغونی په نوم یو بل میرمن هم د غربت له امله په خوارزواکي د خپل ماشوم د اخته کېدو خبره کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی دامي روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو سازمانونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق رسمي شمېرې ښیي چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري.
پراپور کې مو واوریدل چې د ماشومانو د ملاتړ یوه اداره یا چایلد پروټیکشن وای لکه چې طالبانو په غیر دولتي او دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولې، دوی ل خپل هدف څخه شاته پاتې شوي او له نږدې 4.8 میلیون ماشومانو څخه یوازې له 1 سلنه ماشومانو سره مرسته کړې. مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له خبریالي او مدني فعال مرزي حفیظي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې طالبان خو وایي چې د روغتیايي سکتور ښځینه کارکوونکي د دوی له محدودیتونو مستثنا دي، نو ولې د محدودیتونو پر روغتیايي برخه مخصوصا د ښځو او ماشومانو پر برخه اغیز کړی؟
کله چې دغه محدودیت وضع کېږي چې یوه ښځه د محرم پرته له کور څخه ونوزي، نو خامخا ښځې په دې برخه کې له ستونزو سره مخامخ کېږي، ځکه ښځې به نوکریوالي کوي، ښځې به روغتونونو ته ځي، ښځې به کلینیکونه لري او په مختلفو دغو روغتیایي برخو کې به دوی فعالیتونه کوي. نو کله چې ټول خلک محرم ونه لري، نو د خوځې خبره ده چې دا برخه ټکنۍ کېږي او روغتیایي محدودیتونه پر ښځو باندې واقع
په کلو او لرو پرتو سیمو کې هغه نجونو چې عالي تحصیلات ته لاسرسی نه درلود، نو دوی به د ابتدایي روغتیایي زده کړو په ترلاسه کولو سره خلکو ته خصوصا ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کول. اوس چې 2 کاله کېږي دوی له تعلیم و تحصیل لره ګرځول شوي، نو دې محدودیتونو صحي خدماتو ته د ماشومانو لاسرسی څونه لنډ کړی دی؟
اوس چې مثلا د ښځو په زده کړو باندې محدودیتونه زیات شوي دي، د واقعا په دغه ټولو مسایلو باندې منفي تاثیرات کړي دي. زه داسې فکر کوم چې که دغه وضعیت په همدې شکل دوام وکړي، افغانستان به مخکې 10 کلونو یا هم 40 کلونو مخکې په وختونو ته بیرته وګرځي. اما هغه بې سواد او نالوست ښځې به فقط د ژوند د تجربو په اساس باندې ښځو ته روغتیایي رسیدګي کوي. ممکن په هغه شکل باندې چې 10 کاله مخکې، 40 کاله مخکې یا 50 کاله مخکې په کلیوالي سیمو کې دغه چارې ترسره کېدلې.
اوس خو 2 کاله شول چې نجونې له تعلیم و تحصیل لره ګرځول شوي دي، نو که دا محدودیتونه همداسې دوام وکړي، نو په اوږد مهال کې به دا محدودیتونه په کلیو او بانډیو کې روغتیایي خدماتو ته د خلکو لاسرسی نور څونه محدود کړي؟
په ټوله کې د ښځو وضعیت، د افغانستان د راتلونکي وضعیت یا هم د صحي سکتور په برخه کې، دا به یو نه جبرانیدونکی زیان وي چې افغانستان ته رسیږي. او څومره چې موږ باید پرمختګ کړی وای یا هم پرمختګ وکړو، شاتګ کوو، ډېر څه به له لاسه ورکوو. او داسې یو وخت به راځي چې د ماشومانو ترمنځ به د مړینې کچه ډېره زیاته سي، د ښځو ترمنځ د مړینې کچه به د پخوا په شان زیاتېږي. او دغه خلا چې په دغه 2 کلونو کې رامنځته شوې ده، او که دا وغځېږي مثلا 3 کلونو ته، 4 کلونو ته، 5 کلونو ته، د تعلیم په برخه کې یوه ورځ د جبران وړ نه ده. نو تاسو فکر وکړئ چې دا 5 کاله وقفه راسي، 6 کاله خدای نخواسته وقفه راسي، هم بی سرنوشت شده هم در سپات و سینو باکن داده افغانستان در پارستون دی جوروی او سم در افغانستان خلق لدغ وضعیت از تلیسی ویدی وی در تشتی پحال کدی لفغانستان در وطل پحال کدی.
خبریال او مدنی فعال مرزی حفیظی و چه لازاده راژیو سره خبری کوله.
پا چوتر کی مو پا پی ازادی راژیو تاقیب اوله شید.
د شاهزادګۍ دیانا د جایزې د ګټونکو په سګنی نوملړ کې دوه افغان ځوانان هم شامل دي، د زده کړو د برخې فعاله صابره سعید او د ځوانانو د ټولنیزو او بشري حقونو فعال محمد جاوید امانی هغه دوه افغانان دي چې د رضاکار فعالیتونو په خاطر دا جایزه ترلاسه کړې ده. د دوو ځوانانو له ازادۍ راډیو سره خبرې کړي چې جزئیات یې په دې راپور کې اوریدای شي.
دو افغان ځوانان دی یو سلو اتیا کسانو په لیست کې دي چې په 2023 کال کې په ټولنه کې د بدلون راوستلو لپاره د شاهزادګۍ دیانا د خیریه بنسټ د جایزې ګټونکي اعلان شوي دي. دغه دوه ځوانان صابره سعید او محمد جاوید امانی نومیږي چې د ټولنیزو فعالیتونو او زده کړې په برخه کې کار کوي. صابره سعید د کابل پوهنتون د طب پانځي محصله ده. یو کال کېږي چې هغې د طب تعلیمي بنسټ تاسیس کړی او افغان نجونو ته د ژبې، هنر او کمپیوټر پروګرامونه آنلاین درس ورکوي. دا ویل دې عمله چې د ډیری کورنیو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، غواړي نجونې واڅوي چې له ښوونیزو ټولګیو ګټه واخلي.
اوس هم داسې کورنۍ شته چې دوی دا ذهنیت نه لري چې لونې هم د زامنو په څیر زده کړې وکړي. زده کړه د هر وګړي حق ده. زه دا مسله د یوې ننګونې په توګه ګورم چې باید حل شي. انشاءالله د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې به خلاصې شي، خو اقتصادي وضعیت خراب دی. د خلکو ذهنیت او اقتصاد دواړه اړین دي او باید بدلون وکړي.
میرمن سعید وایي چې د افغانستان په 12 ولایتو کې 10 زده کوونکي لري. نوموړي زیاتوي خوښه ده چې دا جایزه ګټلې او خپل هڅو ته به دوام ورکړي. محمد جاوید امانی د ټولنیزو او بشري حقونو فعال د شاهزادګۍ دیانا د خیریه بنسټ د جایزې بل ګټونکی دی. ښاغلی امانی د نړۍ بدلون چینج آف د ورلد د رضاکارانو ټولنې بنسټ ایښودونکی دی چې د ده په وینا دا بنسټ په 2000 کال کې د ښوونیزو او علمي پروګرامونو له لارې د مثبت بدلون په هدف تاسیس شو. نوموړی زیاتوي په دې ټولنه کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه لسګونه رضاکاران برخه لري چې د جګړې له امله زیانمن شوي زده کوونکو ته د آنلاین او مخامخ ښوونیزو پروګرامونو لپاره د درسي موادو د برابرولو په برخه کې کار کوي. ښاغلی امانی ویل چې له خپلو فعالیتونو وروسته د شاهزادګۍ دیانا د خیریه بنسټ جایزې ته نومان شو او بلاخره نوم د دې جایزې د ګټونکو په لیست کې شامل شو.
بعد از پروسې طولانی و دشوار
لیوې اوږدې مودې او ستونزمنې پروسې وروسته د ټولې نړۍ د زرګونو خلکو په منځ کې د شلو هیئتانو په تصویب سره چې هر هیئت درې قاضیان لري مقتدا جایزه راکړل شوه.
ښاغلی امانی وایي چې هیله لري یو ورځ ټول محصلین او ځوانان په افغانستان کې په ډاډمنه فضا کې کار او زده کړو ته دوام ورکړي. د پرنسس دیانا خیریه بنسټ د ویبپاڼې په وینا د سږ کال د دیانا جایزه ګټونکي د انګلستان او نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د خورا الهام بښونکو ځوانانو استازیتوب کوي. د ویبپاڼې زیاته کړې چې د ځوانانو خپله وړتیا د انګیزې ورکولو او په ټولنیزه برخه کې د رضاکارانه فعالیتونو د رامنځته کولو په برخه کې ښودلې ده. ویبپاڼه د دغې جایزې په اړه وایي چې دا جایزه د دیانا پرنسس ویلز په یاد جوړه شوې ده چې د نهو نه تر 15 کلونو پورې ځوانانو ته ورکول کېږي چې ټولنیز او بشرپاله کارونه یې کړي وي. ګټونکو ته جایزه د مجازي مراسمو له لارې ورکول کېږي، خو هغوی چې په بریتانیا کې وي د شاهزادګۍ دیانا د ماشومتوب کور آلتروپ ته د ورتګ بلندلیک هم ورلیږل کېږي. د شاهزادګۍ دیانا زامن ویلیام او هری دوک د دې په نوم د جوړې شوې خیریه بنسټ ملاتړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په فرانسه کې له څو ورځنیو پراخو اعتراضونو نارامیو وروسته اوس وضعیت یو څه کابو شوی او اعتراضونه کم شوي دي. دا تاوتریخجن اعتراضونه تیره اونۍ د سه شنبې په ورځ د پولیسو په ډزو د یو 12 کلن ځوان تر وژل کېدو وروسته وپارېدل، خو دا اعتراضونه وروسته له هغه پیکه شول چې د پاریس د پاریس ښار د ښاروال کور مخې ته اور ولګېده او د وژل شوي ځوان نیا له اعتراض کوونکو د ارامۍ غوښتنه وکړه. اسدالله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
د فرانسې بیلابیل ښارونه د شپږو پرله پسې شپو په مخه د تاوتریخجنو مظاهرو او بلواګانو شاهدان وو. دا مظاهره وروسته تر دې پیل شوې چې د تیرې سې شنبې په ورځ پولیسو یو الجزایر الاصل ولسکلان ځوان په ډزو وواژه. د نایل په نوم د دغه ځوان له وژلو وروسته د فرانسې پولیس په توکم پالنه تورن شول او ټول هیواد کې بلواګانې وپارېدې. فرانس پریس آژانس لیکلي چې د بلوا د مهارولو لپاره په ټوله فرانسه کې 45,000 پولیس ځای په ځای شوي او دغه راز زغروال ګاډي او هلیکاپټر هم د وضعیت کنټرول ته ګمارل شوي دي. د دغو ناکراریو په ترڅ کې پولیسو د شنبې په شپه 119 اعتراض کوونکي ونیول چې ورسره د ټولو توقیف شوو کسانو شمیر 3000 ته ختلی دی. په فرانسه کې په ټوله کې بلواګانې کمرنګه شوي، خو ویل کېږي چې په څو سیمو له هغې ډلې مارسیلي ښار کې لا هم شخړې روانې دي. دغه شخړې وروسته تر دې کمرنګه شوې چې د نادیا په نوم د وژل شوي 18 کلن ځوان نیا پرون یکشنبه له خلکو وغوښتل چې بلوا ودروي. هغې د فرانسې له یوه تلویزیون سره مرکه کې له اعتراض کوونکو غوښتي چې کړکۍ مه ماتوئ او پر ښوونځیو او بسونو بریدونه مه کوئ. د وژل شوي ځوان نیا دا خبره هم کړې چې پارېدلې اعتراض کوونکي د دې د لمسی د وژلو له پیښې د یوې پلمې په توګه کار اخلي. د هغې انا دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې د پاریس په یوه څنډه کې د ښاروال په کور د حملې پر مهال موټر ته اور واچول شو. د پاریس ښاروال ویلي د اور لګېدنې په دغه پیښه کې میرمن او یو ماشوم چې په خوب ویده و ټپیان شوي دي. د فرانسې د څو ورځو په ناکراریو او بلواګانو کې سلګونه پولیس او د اور وژنې کارکوونکي ټپیان شوي، خو تر اوسه د ټپي شوو اعتراض کوونکو شمیر نه دی معلوم. د اعتراضونو پر مهال سلګونه ځایه اور لګېدنې شوي او سلګونه موټر هم سوځېدلي چې د اور لګېدنو کې د لږ تر لږه 150 هدف ښاروالۍ او نورې دولتي ودانۍ وې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوه منیمای کې چې په څو شیبو کې پیلېږي، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیتونو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن څرګندونې له کارپوهانو سره په مرکه کې یا په خبرو کې شاربو. د ښاغلي بایدن څرګندونو تیرونه په افغانستان کې دننه او د طالبانو د حکومت لخوا پراخ غبرګونونه وپارول. په نننۍ خبرونه کې د همدې موضوع په اړه همدې غبرګونونو ته کتنه کوو او له کارپوهانو سره د موضوع شاربو. دا ټول مطالب وروسته راځي. اوس په مکرې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
د بریتانیا ډیلی میل ورځپاڼې پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال د برتانوي پوځیانو لخوا د میلیاردونو پاونډو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د تخریب پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي برتانوي پوځیانو دا کار د دې لپاره کړی چې دغه پوځي تجهیزات د طالبانو لاسته ورنشي. په هغو تصاویرو کې چې خپاره شوي او ورځپاڼې ټکان ورکوونکي بللي، د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې تخریب شوي سرخي الوتکې او پوځي وسایط تر سترګو کېږي چې هر لوري ته ګډوډ پراته دي. د لیکنې له مخې له جګړه ځپ پلی افغانستان د 2023 کال په اگست کې له افغانستان په ګډوډ حالت کې د بهرنیو پوځیانو وتل په هغو نالیدلو تصاویرو کې ډیر منعکس شوي چې له افغانستان د خلکو د ایستلو پروسې یا تخلیه په باب دي او د شنبې په ورځ چینل 4 ټلویزیوني شبکې خبره کړې دي. د بریتانیا یو پوځي ګز مکمهان چې د دې کړکېچن وضعیت په باب خبرې کولې وویل دا نشي توضیح کولی چې د کابل هوایي ډګر هرې خوا ته څنګه بستي او وسایل پراته وو. ډیلی میل ورځپاڼه زیاتوي طالبان وروسته له هغه پر افغانستان ولکټینګ کړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د هغې موافقې له مخې چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی وه، تر 40 کلنې جګړې وروسته له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړ. له هند خبریدونکو ورځپاڼې انډیا ټوډی د بنگلاديش په وړاندې د افغانستان دوه شلوره مسابقو ته د راشد خان د ستنېدو په باب لیکنه خبره کړې ده. په پام کې د دواړه هیوادونه دغه دوه شلوره مسابقې د جولای پر 14 او 16 وکړي. افغانستان تر دغو دوه شلوره مسابقو مخکې له بنگلاديش سره 3-5 اوره یا یو ورځنۍ سیالۍ هم کوي چې د رواني جولای میاشتې 15 اتمې او 11 نیټې ته پلان شوې دي. د انډیا ټوډی په لیکنه د افغانستان د شلوره مسابقو کپتان راشد خان داسې وخت شلوره مسابقو ته ستون شوی چې افغانستان کرکټ بورډ د دغو دوو شلاوره مسابقو لپاره خپل 14 کسیزه ډله اعلان کړی ده. د ورسپانې په لیکنه دا شلاوره او 500 مسابقې داسې وخت کېږي چې بنگلاديش په هغه ټیسټ لوبه کې چې د جون میاشتې په 14مه پیل شوې وه افغانستان ته د 546 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د مطلب په دوام راغلی راشد خان به د بنگلاديش په وړاندې په 500 مسابقو کې هم ونډه ولري او افغانستان هیله لري چې د بنگلاديش په وړاندې بریا خپله کړي.
نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وه چې صفی الله ستانکزی چمتو کړې وه وایوروله. د ازادي راډیو خبرونه اوري. د کرکټ یو شمیر څارونکي له بنگلاديش سره د لوبو لپاره د افغانستان د اعلان شوي لوبډلې په اړه بیلابیل نظریات لري. ځینې څارونکي او د کرکټ بورډ پخوانی چارواکي وایي چې لوبډله متوازنه نه ده او تر ډیره د شخصي اړیکو پر بنسټ جوړه شوې. خو یو شمیر نور بیا پکې نویو لوبغاړو ته چانس ورکول ستایي. افغان کرکټ بورډ پرون له بنگلاديش سره د شل اووریزو لوبو لپاره د راشد خان په مشرۍ 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه.
د بنگلاديش پر وړاندې د شل اووریزو لوبو لپاره د افغان کرکټ بورډ د اعلان شوي لوبډلې پر وړاندې بیا لا بیا غبرګونونه ځنی ټولیز شکل ستایي او په یوې ځانګړې برخه تبصره لدی خو ځینې بیا متوازنه لوبډله نه بولي. افغانستان د کرکټ بورډ مخکنه لوبغاړی او چارواکی هستی ګل عابد وایي د لوبډلې په ټاکلو کې د وړتیا پر ځای تر ډیره ملګرتیا او اړیکې په نظر کې نیول شوې دي.
اکثرت داسې لوبغاړي دي چې هغوی لوبغاړي بغیر د کوم پرفارمنس او بغیر د کوم داخلي یا کورنۍ کرکټ نه هغوی د افغانستان لوبډلې ته راغلي دي، دواړو لوبډلو ته راغلي دي. نو زما له نظره دواړه لوبډلې چې دي د کوم ملګرتیا د انډیوالۍ او خاص کر د فیسبوک له لارې نه جوړې شوې لوبډلې دي.
قسیم هلال چې د کرکټ مبصر دی لوبډلې ته د ځینې نویو لوبغاړو په راتګ خوښي ښیي وایي په باولینګ یا توپ اچونه کې خو لوبغاړي انتخاب شوي خو د بیټنګ یا توپ وهنې په برخه کې ستونزې شته.
پنځه د پیلیز لوبغاړي په یو سیریز کې ازمایل یا هغوی ته موقع ورکول دا به شونې نه اوسي. نو ځینې لوبغاړي پکې د پیل لوبغاړي د دې لپاره مخستل شوي دي چې هغوی دې یوازې مینهوال دي خوشحاله شي، هغه لوبغاړي دې خوشحاله شي او د سکواډ برخه دې وګرځي. زما پان باندې د منځ برخه د توپ وهنې بیا هم کمزوري ده. بنگلاديش سره مخکې سیالیو کې مونږ ولیدل چې مونږ د منځ برخې توپ وهونکي ښه نه دي نو نه ځلې.
په ټولنیزو رسنیو کې هم د افغان کرکټ بورډ په اعلان شوې لوبډله تر ډیره همدا تفسیر شوی دی. خود کرکټ بورډ د سلیکشن یا غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان پرون وویل لوبو لوبغالي او د لوبغاړو وړتیا ته په کتوې لوبډله اعلان کړې ده. افغان کرکټ بورډ پرون د راشد خان په لوبډل مشرۍ 14 لوبغاړي د بنگلاديش پر وړاندې د شل اوریزه سیالیو لپاره اعلان کړ. په لوبډل کې شهزاد محمدي ته یو ځل بیا چانس ورکړل شوی او کرکټ بورډ وایي هغه یې ځکه ټاکلی چې په کورنۍ کرکټ کې ښځه لیدل. شهزاد چې د افغان کرکټ لوبډلې اوپنر او بریدګر توپ وهونکی و خورا اوږده موده له ملي لوبډلې کېنول شوی و. په لوبډله کې د راشد خان او شهزاد په ګډون رحمان الله ګرباز، حضرت الله زازی، ابراهیم زدران، محمد نبی، نجیب الله زدران، صدیق قتل، کریم جنت، عظمت الله مرزه، فضل حق فاروقی، نوین الحق، وفادار مومن، فرید ملک، نور احمد او مجیب الرحمن شامل دي. افغان لوبډله بعد روان میاشتې په 15 نیټه له بنگلاديش سره لومړی د درېو ورځنیو سیالیو لوبلاړۍ پیل کړې. وروسته به د همدې میاشتې په نیمایي کې دوه اشل او ډېرې سیالۍ هم وکړي.
د ازادي راډیو خبرونې اوري او د هم د خبرونې وروستی راپور. د وړیو اوبدل هغه کار دی چې لږ عاید او ډېره خواري غواړي خو بې وزلۍ او ناخوالو یو شمیر افغان میرمنې د سخت کار ته اړ کړې دي. په دې راپور کې مو د هغې مور ژوند ته کتنه کړې چې د خپل ځان او خپلو ماشومانو د ګېډې د مړولو لپاره وړی اوبي.
وړی اوبدل هغه درون کار چې د دې په خبره ګټه یې کمه ده. مازیاد خپل دوو اولادونو سرپرست ده. وایي هر اونۍ یو په بل پسې د پسونو د وړیو په اوبدلو تیروي. مرزیا وایي وړی اوبدل اسانه کار نه دی او وخت غواړي. دا وایي په یوه اونۍ کې ډیر تر ډیره 2 کیلو وړی په تار بدلوي او 140 افغانۍ ګټي. د مرزیا په خبره په دې پیسو د کور خرڅ نه کیږي.
وړی راوړو په تاریا ډو بل کار نشم کولای. داسې کار قبول کې پیدا کیږي ام نه زه هم ناروغه یم. یو یا 2 کیلو وری په تاریا ډو د هر یو کیلو کرایا او یا افغانۍ د 2 کیلو وری په تر باندې اړول تقریبا یو اونۍ وخت نیسي. ډیر وخت نیسي.
د مرزي کار یوازې د وړیو په تار اړول نه، بلکې د خپلو دوو کوچنیو ماشومانو پالنه او روزنه هم ده. مرزي یوه لور او یو زوی لري او میړی د سرطان د ناروغۍ له امله مړ شوی دی. دا وایي تر خپل وسه هڅه کوي چې په خپلو اولادونو سبق ووایي او ښه راتلونکی ولري. دا وایي د خپلو اولادونو د زده کړې لپاره پیسې نه لري، خو د یوه خصوصي ښوونځي په مرسته اوس دواړه ماشومان ښوونځي ته د مرزي ژوند په افغانستان کې د لسګونو نورو ښځو د ژوند یوه بېلګه ده چې د خپلو کورنیو سرپرستی کوي. د یادونې دی چې د طالبانو حکومت د خپلې نږدې دوه کلنۍ واکمنۍ پر مهال د ښځو پر کار سخت بندیزونه ولګول چې دې کار د مرزي په شان د مېرمنو ژوند لا ډېر له ستونزو سره مخ کړ.
مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته 25 دقیقې اونیز بس چې نوریاس نوری کوربه دی پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په دې هیواد کې تر 2015 کاله د خپل فعالیت د ستراتیژیک چوکاټ طرحه نن اعلان کړه. یوناما په یو بیان کې ویلي چې دا تګلاره له افغانانو د ملاتړ په دریو اساسي برخو کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه په ډاګه کوي. په دې برخو کې لومړی د مهمو سکتورونو لکه روغتیا، تعلیم، کارموندنې او تغذیه، په دوهمه برخه کې د اقتصادي فرصتونو او په درېمه برخه کې د بشري حقونو، د قانون د حاکمیت، ټول شموله حکومتولۍ او جنسیتي برابرۍ د ملاتړ یادونه شوې. د ماشومانو د ملاتړ اداره یا سی پی وای چې د دې ټولنې په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله په 13 مارچ میاشت کې په 13 د نجونو او هلکانو د ذهني او رواني علاج په برخه کې د خپل ټاکلي هدف یوازې 9% ته رسیدلی. سی پی په خپل تازه راپور کې ویلي دوی په پام کې درلودل چې له نږدې 15 میلیونه ناروغانو سره مرسته وکړي، خو په 13 مارچ میاشت کې یوازې له څه باندې 3.5 لک ماشومانو سره په مرسته توانېدلې ده. د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو سختریزو په ډزو د دوی دوه افسران وژل شوي دي. پوځ نن په یو خبر پانه کې ویلي ځواکونه یې بېګا شپه د جنوب لویدیز بلوچستان ایالت په لرې پرته سیمه بلور کې په عملیاتو بوخت و چې ډزې پرې وشوې. د خبر پانې له مخې په دې ډزو یو بل سرتیری هم ټپي شوی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو له دې مخکې تحریک طالبان پاکستان او ځینو نورو سختریزو ډلو د پاکستان پر پوځ د بریدونو پړه منلې ده. د فرانسې په بیلابیلو برخو کې د بیګانۍ شپې له اعتراضونو وروسته 160 کسان نیول شوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې له تیرو شپږو راهیسې د پیل شویو اعتراضونو زور په کمېدو دی. دا تاوتریخجن اعتراضونه د جون په 28 وروسته له هغه پیل شول چې پولیسو د پاریس په لمنو کې یو 18 کلن افریقایي الاصل هلک په ډزو وواژه او ورسره پولیس په سیستماتیک تشدد او توکم پالنې تورن شول. د دې وژل شوي ځوان نیا پرون د دې مظاهرو چې په ترڅ کې زرګونه کسان د عامه شتمنیو د لوټ او تالان، د دوکانونو د سوځولو او نورو اقداماتو په تور ونیول شول، د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. او د روسیې واګنر اجیرې ډلې د جنګیالیو د جلب و جذب بهیر درولی دی. د ملیشیا ډلې شاوخوا لس ورځې مخکې د جون په 23 او 24 د روسیې د حکومت پر ضد وسلوال بغاوت وکړ. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د معلوماتو له مخې واګنر امنیتي شرکت پرون پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د لانډ محل لپاره په ځانګړو پوځي عملیاتو کې برخه نه اخلي او بیلاروس ته روانېږي. په روسیه کې د بغاوت د پای ته رسېدو لپاره د واګنر ملیشو او روسیې ترمنځ د بیلاروس په منځګړتوب موافقه وشوه چې له مخې د دې ډلې مشر ایفګینی پریګوژین بیلاروس ته ولاړ. روسیې اوس د واګنر جنګیالیو ته هم دوه غوراوی وړاندې کړي، دا چې یا به بیلاروس ته ځي او یا به د روسیې له پوځ سره یو ځای کیږي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادي رادیو 25 دقیقې د بحث تمو زنوریاس نوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر څرګندونو او په وړاندې د طالبانو د حکومت د چارواکو او نورو لورو د غبرګونونو پر موضوع خبرې کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جون په دیرشمه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې القاعده په افغانستان کې نشته او متحده ایالاتونو په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره له طالبانو مرسته ترلاسه کړې ده. بایدن د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغه راپور په اړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د هغه پر پریکړو سخته نیوکه کړې ده یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د بایدن څرګندونو ته د حقایقو د درک نوم ورکړی. هغه له الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دوی ژمن دي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد نه کارول کیږي او دوی په تیرو دو کلونو کې دا هم ثابته کړې ده. هغه ویلي اوس د امریکا مسؤلیت دی چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي او له افغانستان سره مثبت تعامل ته را وړاندې شي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د پلي کولو د څارنې او ارزونې کمیټې د جون په 15مه په یو راپور کې ویلي چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره ژورې اړیکې لري او پر دې سربېره یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د طالبان تر واک لاندې سیمو کې فعالیت کوي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام یو شمېر چارواکو د بایدن څرګندونو ته په اشاره ویلي چې طالبان د امریکا استخدام شوي ځواکونه دي. البته دا خبره د ړنګ شوي جمهوري نظام د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح کړې ده او دغه راز د پخواني جمهوري نظام د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم په یو ټویټ کې ویلي چې هغه طالبان په سیمه کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا د ګټو د تامینونکو په توګه معرفي کړي. البته اشاره بایدن ته وه. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د بایدن څرګندونو او دغه راز د هغه د څرګندونو په اړه د یو شمېر پخوانیو سیاستوالو او چارواکو د څرګندونو په وړاندې غبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې د جو بایدن خبرې د اسلامي امارت اعلان شوو ژمنو ته پابندي ثابتوي. او ذبیح الله مجاهد ویلي که اسلامي امارت د امریکا غلام وای تر تعزیراتو لاندې به نه وای، پر رسمیت به حکومت پیژندل شوی وای او د پرمختګ په وړاندې به خنډونه ورته نه ایجادول. دا موضوع نن له خپلو میلمنو سره څېړو. د امنیتي چارو پوه نعمت الله جلیلی د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري مو میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. انصاري صاحب، لومړی به تاسو ته درشو، که څه هم د امریکا د ولسمشر جو بایدن د څرګندونې د په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه ښایي تر یوه حده پورې تبلیغاتي بڼه هم ولري، ځکه چې خپله بایدن د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړی دی او په دې توګه غواړي چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړي او هغه انتقاد کوونکي چپ کړي چې وایي جو بایدن په دغه پریکړې سره افغانستان داسې یو لارې تسیخ کړی دی چې نن له بشري او دغه راز ډېر سترو نورو بحرانونو سره مخامخ دی. او القاعده هغه څه چې دی وایي ځپل شوې ده، نه ده ځپل شوې، او نورې ترهګرې ډلې هم تر اوسه په افغانستان کې حضور لري او د راټوکېدو په حال کې دي. ښایي دا د امریکایانو لپاره دا څرګندونې یو پیغام ورکړي یا د دې لپاره یې کړي وي چې پر هغوی اغیز وکړي. خو د افغانستان لپاره هم دا ډېرې مهمې دي، ځکه چې افغانستان کلونه په جګړو کې راګیر و. اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، بیا هم د ترهګرو ډلو په دې هیواد کې د حضور خبره کیږي. هغه چې په تیر شلو کلونو کې د شاوخوا شلو ترهګرو ډلو د فعالیت خبره کېده. تاسو دا څه ډول ارزوئ؟ آیا د جو بایدن څرګندونې په رښتیا د افغانستان اوسنۍ هغه وضعیت څرګندوي او که بیا هم یو تبلیغاتي بڼه لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی نوري، تاسې درانه جنرال صاحب جلیلی، همکاران او ټولو معزز اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسې کو د امریکې متحده ایالاتو د دوو سترو سیاسي بنسټونو یا ګوندونو، د دیموکرات ګوند او د جمهوري غوښتونکو ګوند، هڅه او حرکت وینو. جمهوری غوښتون کې همیش د نورو هیوادونو په وړاندې د تهاجم سیاست ته خوشاله وي، ځکه د هغوی اکثر مشران د جنگی وسلو او افزارو د کمپنیو یا مالکین دي یا اسپانسر او همکاران هغوی دي او ملاتړي دي، او دیموکراتان اکثر د جګړې نه د پښې ویستلو او په کور دننه سیاست ته خوښوي او هلته په اقتصادي او نورو مسایلو کار کوي. که موږ او تاسو له افغانستان د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وتلو تاریخ کې تذکر شو، دغه مسأله د اوباما له راتګ مخکې کله چې 2008 کال کې هغه ولسمشرۍ ته کاندید شو او لومړنی بهرنی سفر یې د افغانستان پر لور تنظیم کړ، افغانستان ته راغی، کابل او بیا یې جلال آباد ته سفر وکړ، د په خپل وینا کې ویلې چې زه هڅه کوم چې امریکایي ځواکونه بیرته هیواد ته راستانه کړم، جګړه نه یوازې دا چې په افغانستان کې راکمه شي، بلکې د سرحدونو هاخوا به هم زه د ترهګرو ډلو د پټنځایونو په وړاندې عملیات ترسره کړم. دا هغه اساسي هدف او لوی اشاره پاکستان ته وه، او همغه څه هم کله چې د ولسمشر شو په افغانستان کې د ځواکونو په کمولو پیل وکړ او تر څنګ یې په پاکستان کې د پراخو عملیاتو کاغذ استخباراتي عملیاتو او پوځي عملیات چې موږ او تاسو شاهد وو، د اسامه بن لادن پر کور چې هغه د پاکستان جی کیو ته تیرما یا د غوی پوځي هډو تانکی په بتابات کې وو، ادا وشوه چې اسامه بن لادن چې د القاعده ډلې مؤسس او لومړی درجه مشر وو هغه ته وژل شو. سره د دې چې شواهد هم وړاندې نه شول او ترننه هم ډیره تیرنیز مرکزونه مطبوعات او یا هم سیاسی او نظامی ادرسونه امنیتی ادرسونه په دې اړه شک لري چې دا یو پلان شوی ډراما و او د دویم ځل لپاره د اوباما د انتخاباتي کمپاین لپاره یو لوبه و، ځکه د اسامه بن لادن هیڅ آثار او نخې نخانی دوی و نه خوده تصویر او نام.
انصاری صاحب کراش بیرته همدا که تاسو وسوای چې د دیموکراتانو او د جمهوریت غوښتونکو ترمنځ توپیر هم دا دی، د تاسو د القاعده مشر اسامه بن لادن په اړه د آباد کې د وژل کېدو یادونه وکړه، خو په کابل کې هم 2022 کال کې د ایمانه ظاهری و وژل سو، هغه هم تر اوسه تاسو فکر کوئ ماما بولی تر اوسه پورې القاعده هم دا نه ده تایید کړی چې مشر په کابل کې وژل سوی دی او طالبانو هم نه ده تایید کړی؟
بالکل، په دې اړه موږ په هغه ورځو کې جدي دریض څرګند کړ او هم ویلې چې هر چا دی وجلوي. ښاغلی بایدن ادعا وکړه یا امریکایي استخباراتو چې دوی په اونۍ او میاشتو د څارنه کړې وه، د تواري په د کور په بالکن کې لیدل شوی وو او د کور تر څنګ د دوی استخباراتي کسانو حضور درلود. موږ دا غوښتنه وکړه چې تاسو کدی لیدلې وي، تاسو که په کامره لرونکو وسلو او الوتکو بی پیلوټ الوتکو دی ویشي وی حتمان ستاسو هغه راکټ هم رهبری شوی وو او هغه هم کامره درلودي، نو لطفاً تاسو د افغانستان او نړۍ خلکو ته یو هغه ویډیو را وخایوي چې ایمن الزواهری بالکن ته راوتل او په کور کې د څه کول شاید کلو ویښتې کول ورزشې کوو. تر اوسه پورې امریکایانو دا څه هم ونه خوده او هغه هم مونږ د بایدن د انتخاباتي کمپاین یو برخه وګڼله. دا اوس چې په دې دوو کالو کې یا څه باندې دوو کالو کې د بایدن د خولې نه دغسې څه نه وتل او د طالبانو په وړاندې مختلف دریزونه تهدیدات او بندیزونه لرل او تر اوسه پورې لګیا دي، مګر نن وایي چې مونږ د طالبانو سره په تعامل کې یو یا تعامل کوو یا مرسته غواړو یا مونږ سره مرسته کوي. دغه مسایل موږ ته کمپاینی حرکات ښکاري، کله هم چې دوی په ټاکنو کې بریا ترلاسه کړي بیا دغه سیاستونه یو سرعتیا درجې تغییر کوي او د افغانستان په اړه د دوی هماغه شوم او ناروا دریز سرگندی
مانه انصاری صاحب دی امنیتی چارو پون احمد الله جلیلی صاحب تاسو به هم در شو مخکې که څه هم انصاری صاحب خپلو څرګندونو کې دې ته اشاره وکړه چې اوس په امریکا کې انتخاباتي منډیټرل روان دي او بایډن څرګندونې هم ښایي تر ډیره پورې د امریکا داخلي سیاست اړوند وي. خو راځو دې خبرې ته چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د القاعده او د غرض نورو ترهګرو ډلو د حضور په اړه ویلي چې بیا هم په افغانستان کې ډېرې ترهګرې ډلې من جمله القاعده فعاله ده او د ځینو فاکټونو یادونه هم کړې ده چې په څو ولایتونو کې القاعده د روزنې مرکزونه لري او د ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو لپاره هلته کسان روزي. حتی په هرات کې وایي چې د القاعده د رسنیو یو فعال مرکز مرکز هم هلته فعال دی. د طالبان په حکومت کې هم وایي چې د القاعده یو شمېر مشران شامل دي او دغه راز د القاعده غړو او کورنیو ته افغاني پاسپورټونه هم ورکوي. دغه څرګندونو ته په پام او د جو بایدن څرګندونو ته په پام چې وایي القاعده په افغانستان کې نشته، دغه تضاد له کوم ځای سرچینه اخلي؟ مننه تاسو ته د هم تیر اختر مبارک وي. مننه
دلته د څنګه چې قدرمن انصاري سب دې خبرو ته اشاره وکړه، تاسې هم هغې ته اشاره وکړه، د ایمان الظواهري د وژل کېدو او عملیات، آیا دې کې د طالبانو د مرستې او بېلګه معلومېږي که نه؟ معلومېږي، ډېره شکه معلومېږي چې دلته د طالبانو په ډلې کې وي هغسې ډلې او هغسې چارواکي چې د امریکا د استخباراتي کاري سره مرسته کوله او متمد انفارمیشن یا معلومات ورکو، او هغه کوردینات چې په هغې کې د ایمن الظواهري او د هغې نه وروسته که تاسې لیدلي چې بې پیلوټ الوتکې د کابل په غار کې هم عملیات یې وکړو او یو څو کسان بې کوجه ووژل شو، مګر د هغو سفرې مجلد هویت پاتې شو. دا په دې معنی باندې چې په افغانستان کې القاعده او د القاعدې په شان نورې ترهګرې ډلې موجودې دي، ولیکن دا چې متقي وایي چې د افغانستان د خاورې نه موږ چا ته ضرر نه رسو، دا خپله معنی لري چې اوسه پرې د هغوی د مخنیوي دپاره کار کوي، مګر فعالیت دی نه دوی د مګر من حیث یو سری ظرفي قوت د راتلونکې دپاره د هغې نه کېدای شي استفاده وکړي چې دا خپل ځان ته معنا لري. نو په دې لحاظ باندې دغه شتون شته په افغانستان کې، د دې نه څوک سرګه نه شي پټولی، مګر دا چې د تعامل مخه لا اوزګاره شوې ده چې اوس مثلا امریکا غواړي که چېرته قدرمن نوري صدقه خدای خبرې کوم بیا پراشه ساتو پوښتنې ته هغه خبره ده که چېرته امریکا یقینا په خپله خبرو کې صادق وي او صداقت نکوي او رښتیا ووایي، نو بیا د نوې دباندې که هغه کسان چې د دوی په تور لیست کې موجود کسان دي، همدا د طالبانو د ډلې مشران په دې مشرانو باندې د سفر بندیزونه یا مثلا د حقانی د ډلې باندې تور لګول چې دا د خپله د یو تروریزم د ترهګرۍ یوه ډله ده، نو بیا خو د داسې تور لیست په راوباسي او سپین دي چې سپین باسي شي که
بله مننه
چې د په باندې روان شي.
بله جلیلی صاحب مننه کور ودان. بله انصاری صاحب، لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د نړیوالو لوري یو هم غږی چې رامنځته شوی ده هغه دا ده چې دوی تر اوسه پورې د طالبانو د سرپرست حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې ده او هیڅ یو هیواد هم په یوازې توګه په دې برخه کې نشي رامخته کېدلی. خو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو من جمله د القاعده او نورو د پاکستان د ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو د حضور په اړه د نړیوالې ټولنې په ارزونو کې یو درز موجود دی. ملګری ملتونه دغه کمیټه یو خبره کوي، د امریکا د استخباراتو هغه ادارو بله خبره کوي، د امریکا حکومت بله خبره کوي، دوی سره جوړ نه دي. آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې موثق معلومات نشته په دې برخه کې چې په افغانستان کې څومره ترهګرې ډلې فعال دي؟ تر اوسه موږ په د هیواد کې د القاعده ډیر اوریدلی دی، د اسلامي دولت ډلې داعش چې د ډیرو حملو مسؤلیت اخیستی، د پاکستاني طالبانو ټي ټي پي خبره کیږي چې په افغانستان کې په ځینو برخو کې وایي چې مشران اوسیږي، خو دغه شل نورې ډلې ګونګې دي، تر اوسه پورې نه د فعالیت څرک لیدل کیږي او یوازې په مطبوعاتو کې او په راپورونو کې خبره کیږي. ولې دغه موضوع تر اوسه پورې داسې ګرمه ده؟
ښاغلی نوري، تاسو ډیرو ژورو او پراخو مسایلو ته اشاره وکړه. مخکې ښاغلی جلیلی هم په الوندو ډیرو موضوعاتو رڼا واچوله او د مطبوعاتو له لارې تاسو نه یوازې په افغانستان کې حضور لرئ، بلکې د سیمې او پاکستان حالات هم ژور تاری او څېړئ. که موږ او تاسو د افغانستان حالات او وضعیت په تیره نیمه پیړۍ کې وڅېړو، په افغانستان کې نه د بارودو د جوړولو کومه فابریکه او کمپنی شته، نه د اتومي وسلو، نه هم داسې ټریننګ کمپونه ده د زمونږ او ستاسې ژوند په دې هیواد کې تیر شو دغه بهرنیان کره را نه شي. دلته په افغانستان کې هیڅ منظم روزنیز کمپ موجود نه و. که روسان راغله، که خلقیان او پرچمیان او روزل، هم هغوی روزلی و یا د شوروی په پوهنتونونو کې یا دلته په افغانستان کې، که د ګلم جم او نورې ملیشي و روزلی، د نه پوهېږم څوک، د قندار او د مومند خان او د نورو نورو هغه جنګي ملیشي هم هغوی روزلی وي. د دغه امریکایانو په حضور کې په تیرو شلو کالو کې تر ټولو لوی کمپونه که هغه د هدفي وزن و،
کاغه د انسانانو د وزن او د تباهي او کاغه د بارود او کاغه صفری او نور قطعات او کاغه ملیشي وي کاغه د اربکیانو هغه ولسی نوم بدنامول او سیمایز ملیشي جوړ کړي کاغه په ازارجات کې او کوز باکو او پښتانه او کنور دا هم د امریکایانو په امکاناتو او پیسو او تر ټولو لوی مراکز مونږ او تاسو ګورو چې دلته نشته تر څو پورې چې نړیوال حضور ونه لري. خو په گاونډي هیواد پاکستان کې، په بل گاونډي هیواد ایران کې دا غوی د پاوز دا غوی د استخباراتو تر اشراف لاندې دایمي ستر مرکزونه شته چې هغه د فاطمیون او زینبیون لخکرو په نوم او نوري ورپکې ډلې روزي. او پاکستان هم ګوري چې دغه اوس چې د بایدن خبره شوې ده یا کوم اعلامیه د امریکې د ادرس خبريږي پاغې کې د القاعده خبره شوې، د داعش خبره شوې، د جیش محمد خبره شوې، نه پیغام د سپایي صحابه او نورو خبرې شوې. د غټولو ډلو جرلې اساسي جرلې مراکز مشران مونږ او تاسو هغه ګن شواهد ترلاسه شوې دي او وینو یې چې د پاکستان د جی ایچ کیو او د استابلیشمنت د استخباراتو ایس ای او د فوز تر اشراف لاندې روزل کیږي او سیمه او نړۍ کې فعالیت کوي. لوی او خصوصي چې د امریکایانو په خپل وړاندې کړو دا چې رښتیا ده او که دروغ دی، هغه د جی ایچ کیو تر زنه لاندې د اسامه بن لادن وژل وو. په د طالبانو در اتک سره یو کس چې د تورخم لاره راغې او مطبوعات اور باندې تبصره وکړي، هغه یو افغان و چې ویل کېده د القاعده غړی دی او هغه بیرته لاړو د پاکستان نه راغله او بیرته پاکستان ته لاړو. او طالبانو ویل چې موږ د سره نه اړیکې لرو، نه پیژنو. دا اوس هم دلته چې لیدل کیږي کپټ مسایلې د بایدن خبره چې دوی تعامل لري یا دوی همکاري او دغه غواړي، هغه ډلې چې دوی روزلې دي که د هغې لپاره کومه لاره پیدا کړې وي او وي داعش خبره ده. داعش د امریکې او د برېټانیې پروژې وي د پاکستان سره. هلته او تاسو د منګل باغ او د نورو د حافظ سعید خبرې اورېدي چې ټول پاکستانیانو د پاکستان د پوځ او د مليشو غړي وو او د داعش رهبری کوله.
مننه انصاری صاحب، وخت ډېر نه لرو. جلیل صاحب، د القاعده حضور ته په پام تاسو هم په تیر نظام کې ولې چارواکی وي د ډیرو ترهګرو ډلو خبره کې ده، اوس هم دا خبره بیا هم ګرمه ده، یعنی د طالبانو پر وخت رسیدو سره فکر کوي چې دغه ډلې بیا هم دغه ډلو ته د فعالیت زمینه برابر شوي او دوی به نور هم پیاوړي شي په افغانستان کې؟
بلا شکه قدرمن صاحب، مخکې هم دا اشاره وکړه چې نه یوازې د څنګه چې قدرمن انصاري صاحب اشاره وکړه، تاسو هم چې یا دوه ویشت ډلې ترهګرې ډلې افغانستان کې د تېر نظام د سوري لاندې په افغانستان کې فعالیت درلود او من حیث د مختلفو غورځنګونو ته یې لمنه واچوله چې ټول دغې ادرسونه هم ټول معدوم دي او معدوم هم پو. مګر اوس هم مونږ دا نشو ویلی چې دغه ترهګرې ډلې څه شوې، آیا له افغانستان نه وتی دي یا محوه شوي دي او یا هم دا چې شتون لري. مخکې مې زه یو مثال درکړه چې لکه هغه عسکر ورته چې د یورو لاندې چې یو پوکي ته ضرورت لري چې بېرته ځانونه راسان کړ کړي دا لوبه ده. دا لوبه فقط یو خاموشي او یو خاموش سمندر څخه ده چې کېدای شي یو ځلې بیا هم سره
جلال صاحب یو ورستې پښتنه او پم دې باندې اوس چې طالبان مخکې چې د جګړې یو مهم لوری وو پر افغانستان واکمن شوی او ځان هم د افغانستان مشروع حکومت بولی، د دوی تر حاکمیت لاندې آیا کومه داسې ترهګره ډله به د دې وړتیا پیدا کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو نړیوالو یا په ګاونډیو هیوادونو باندې د بریدونو لپاره کار واخلي؟
کچېته د طالبانو سره صحیح چلند ونه شي قدرمن لوري سه، او کچېته د طالبانو سره مثبت تعامل رامنځته شي او منفي تعامل رامنځته شي، بلا شکه چې دوی کولی شي نورې دنیا ته نورې نړۍ ته نورو هیوادونو ته د یو ترهګرې ډلې په صفت د کومه کوونکو د مرستندویو په شکل باندې کېدای شي دوی خپله غبرګون واخلي.
بله، مننه جلیلي صاحب. مننه انصاري صاحب، تاسو څه پکې وایي؟ یوه دقه وخت لرو، مهرباني.
بله، زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو سره پراخې همغږۍ او همکاري ته اړتیا ده.
حکومت هم باید افغانستان د دسته چارواکي او واګاران چې ځان یادوي د افغانستان د ملت متن ته مراجعه وکړي، د دې وطن د اصیل او اصیلزاده بچیو په لاس د دې هیواد ترنوشت ترسیم او تنظیم شي، او نړیوال هم باید هغه نړیوال چې نه یوازې په افغانستان بلکې په نړۍ کې د سولې پایدار امن او ترقۍ پلویان دي باید د بشري ورورګلوۍ د اساسات په اساس را میدان ته شي، او په دې هیواد کې نور د نیمې پیړۍ جګړو تباهۍ نه وروسته د سولې او پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو لارې خپلې کړي تر څو د خونړیو او ترقیاتو انقلابونو مخه ونیولی شو.
مننه. کور ودان د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري او د امنیتي چارو پو نعمت الله جلیلی چې ازادي راډیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. بحث مو هم په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر وروسته او څرګندونو څرخیندې چې ویلي دي د طالبانو د حکومت ورسره په دې برخه کې همکاري کړې ده. القاعده په اوس وخت کې په افغانستان کې دای وای چې نشته.